سن کې د شپې نه نیمه بجې شوې د برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيز خبرونه مهروي خو یو ځل بیا پام وکړئ خبرونه لنډیسته ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی خبر ورکوي. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این او ډی سي نن یکشنبې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو د 2022 کال د بندیستر اعلان وروسته سږ میلادي کال د کوکنارو کښت 15% کم شوی چې له امله افغان بزګرانو ته د کوکنارو د خرڅلاو د رکت څخه باندې 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسېدلی. د ملګرو ملتونو دې ادارې ویلي د افغانستان په ټولو برخو کې سږ کال یوازې په څه کم 15,000 جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوی. په داس حال کې چې تیر میلادي کال په 1,015,000 جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. پاکستانی چارواکي په تیرو 24 ساعتونو کې افغانستان ته د 15,000 نورو افغان کډوالو د ستنولو خبر ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې له دې هېواده د بې اسناده کډوالو د وتلو د پریکړې له اعلان وروسته تر اوسه له پاکستانه د ایستل شوو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 200,000 کسانو ته رسېدلی دی. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر تهران ته د خپل سفر په محل د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره کتلی. د مولا برادر دفتر په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې په دې کتنه کې په سیاسي، اقتصادي، تعلیمي، فرهنګي او نورو برخو کې پر ګډو همکاریو خبرې وشوې. د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو لوړ رتبه پلاوی پرون تهران ته رسیدلی دی. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار په غزې ترنګ کې د کډوالو پر یوه کمپ حمله کړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. دا حمله داسې مهال کېږي چې اسرائیل ویلي تر هغه چې پر غزې د حماس ډلې واکمني ختمه شوې نه وي د دوی عملیات به دوام کوي. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې هند نن جنوبي افریقا ته د 233 منډو په توپیر ماته ورکړه. هند د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره جنوبي افریقا ته د 320 منډو هدف ټاکلی و، خو جنوبي افریقا د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یوازې 380 منډې وکړې.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نړۍ کې تر 1.5 میلیونه ډیر متادین د ذهني ګډوډۍ له امله ځورېږي.
موږ د انسانانو د قربانی کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډۍ ورته پیدا شوه شمیر 9.5 میلیونه تر رسیدي.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل شوی چې زین ناروغان د درد آرامولو لپاره تاریاک استعمال کړي.
اېن یو دم اگرته سر مردم کې درد نکوت دی.
تبه می سر درد کاوه او یا به می پرزړه درد وو نشې مواد می دي درمل پر ځای استعمالول.
دا چې د کوم ډول نشې مواد پرې خودل ستونزمن کار دی او آیا دا چې لارې چارې ستاسو چې پر بنسټ کې د نشې پرې خودل آسان شي په دې اړه مو د متعدینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوي وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کېدلو امکانات ډېر دي.
د فرید په نوم یو بېوزله ماشوم په بازار کې له شتمن سړي سره مخامخ کېږي. هغه ورته د کار وړاندیز کوي. دا چې دا کار به څه وي او فرید به له څه ډول ستونزو سره مخ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زما سره کار نه کوي.
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
زما مکتب څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وای او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا تر ته نو ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وخیم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر سلویختو ډیرو هیوادونو مشترکی چړنی خی چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي یا رواني اختلالات مخ پر ډیرو دودی. د دې چړنو راپور د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون غونډې ته وړاندې سو. په دې راپور کې راغلی چې په نړۍ کې نږدې 40 میلیونه معتادین د ذهني ګډوډیو یا رواني اختلالاتو له امله ځورېږي. د بلې خوا اروپایي ټولنې تازه له افغانستان سره د هغو معتادینو د درملنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې چې ذهني ګډوډي لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د سرویشتو ډیرو هیوادونو مشترکې څیړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي مخ په ډیرېدو ده. دا ذهني ګډوډي یوازې په تیرو 10 کالو کې 30% ډیره شوې ده. د دې څیړنو راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسون غونډې ته وړاندې سو. په دې راپور کې راغلي د ذهني ګډوډۍ په ډیروالي کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال اساسي رول لري. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسون غونډې ته د سویډن استازي د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل:
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوې شمېر 9.5 میلیونو ته رسېږي. د نشئی موادو د استعمال له امله پیدا شوي ذهني اختلالات انسانانو ته 2 ډوله روغتیایي ستونزې پېښوي. له همدې امله موږ کولی شو چې دا روغتیایي ستونزې یوازې د درملنې، روغتیایي خدماتو او اجتماعي مراقبت له لارې حل کړو. د معتاد په خپله خوښه بسترې کېدل د دې ذهني ګډوډۍ په درملنه کې مؤثر عامل دی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو معتادینو شمېرې ښیي هغه معتادین چې پخوا یې د نشې بوټو نشه کوله په وروستیو کلونو کې کیمیاوي نشې موادو ته مخه کړې ده. اوس تازه اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سره 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د دې مرستې هدف د هغو معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابرول دي چې ذهني ګډوډي لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د اروپایي ټولنې دا نغدې مرسته مني او ټینګار کوي چې په افغانستان کې هغه معتادین مخ په ډیرېدو دي چې ذهني او رواني ګډوډي لري. لبلې خوا د نړیوال روغتیایي سازمان استازي ډاکټر لودا پینګ د دې مرستې ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا 10 میلیونه یورو به زموږ سره تر یو حده مرسته وکړي چې د ذهني ګډوډۍ درملنه وکړو. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې پروسږ کال هم په دې برخه کې 16 میلیونه یورو مرسته کړې وه. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشي موادو استعمال د انسان په ذهني توازن کې ګډوډي راولي چې په پایله کې د معتاد چلند او فکر بدلون مومي.
جنون یک بیماری رواني ده چې باعث تغیرات د
لیونتوب یو رواني ناروغي ده چې د دماغ په نیورو ترانسمیټرونو کې بدلونونه راولي. د انسان په دماغ کې نیورو ترانسمیټرونه هغه مواد دي چې د انسان پر چلند، درد، خوی، حافظه او ټولو رواني اړخونو اغیز کوي. کله چې د دې موادو توازن بدلون ومومي، د انسان د درک، پیژندلو، خبرو او چلند د بدلون لامل کیږي. هغه خلک چې نشه کوي د هغو خلکو په پرتله ډیر د لیونتوب په ناروغي اخته کیږي چې نشه نه کوي.
زیات نظر به کسایی که استفاده نمیکنه به سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
متخصص ډاکټران وایي چې باید ذهنی ګډوډي او اعتیاد درملنه پر یو وخت وسی، خو که د اعتیاد درملنه وسی او ذهنی ګډوډي پر ځای پاتې وي، ناروغ د خپل ذهن کنټرول له لاسه ورکوي او ذهني فشار د دې لامل کیږي چې له معتادینو سره یو ځای شي او بیرته نشو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې تر 1.5 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افه مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت وي شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې را کده چې په دغه کې خطا
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اخونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړه.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي 19 خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. هغه معتادې ښځې چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی وایي د نشهیي موادو د زیانونو په اړه ناخبري، د درد آرامولو لپاره له نشهیي موادو څخه کار اخیستل او نشهیي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دوی د احتیاط اصلي لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
از خشخاش نه استفاده داشتیم، الان بدون گلی خواهد.
50 کلنه لطیفه چی شپک بچی لری وی و کلمخ که لده عمله معتاده شوه چی ده پخو ده درد ارمولو لپاره ده تاریاکو خوڑل پیل کرل. میرمن لطیفه اوست ده بامیان ولایت ده معتادینو ده درملنه پا مرکز که بستری ده او غواری چی نشه پریگ دی. ده شپک مشتیمخ که هم پا دی روختیهی مرکز که بستری شوی و خو کله چې تر درملنې وروسته خپل کور ته ستنه شوه د مصروفیت د نشتوالي او نشهیي موادو د اسانه پیدا کېدو له امله یې بېرته نشو ته مخه کړه. میرمن لطیفه وایي چې د نشهیي موادو له زیانونو ناخبره وه، ځکه نو د احتیاط په دام کې ونښته. دا چې اوس بیا په روغتیایي مرکز کې بستري شوې په دې اړه داسې وایي:
روح روان من خوبه، گولی هم میرسه از دکتر.
دلته می روح او روان خدای درمل رسیدگی دکتران و او نورو کارکونکو څخه خوښه یم. موږ ته د دې درې شیان چمتو کړي، لومړی تلویزیون، دوهم ورزشي وسایل او دریم درمل. دا ډول د خیاطۍ او ګلدوزۍ ماشینونه چې په هغه باندې مصروف واوسو.
تر خیاطۍ ګلدوزۍ ته میان مصروف بشه.
شپږ دېرش کلنه رحیمه هم په دې روغتیایي مرکز کې بستری ده. دې هم په خوا د درد آرامولو لپاره نشهیي مواد استعمالول، له همدې امله معتاده شوه. رحیمه چې د بامیانو ولایت له ورس ولسوالۍ څخه دې مرکز ته راغلې وایي چې د نشهیي موادو له زیانونو څخه ناخبره وه او دا ناخبري د دې سبب شو چې معتاده شي.
تبرمې سر درد کوه او یا به مې پر زړه درد و، نشهیي مواد مې د درملو پر ځای استعمالول، ځان مې ورسره نرم او ملایم کېده.
د نشهیي موادو د زیانونو په اړه د کورنیو ناخبري او د نشهیي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په بامیان ولایت کې د معتادینو په تیره بیا ښځینه معتادینو د ډیرېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او یوناما مشرې میرمن روزا اوتنبایا واسه کال د میزان په میاشت کې ویلو چې د افغانستان نفوس 40 میلیونه دی. په دې 40 میلیونو کې له 50 څخه نیولې بیا تر 8 میلیونو پورې خلک د نشهیي موادو له امله زیانمن شوي دي. د میرمن اوتنبای و په وینا له دې زیانمنو شوو خلکو څخه 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې د یوه مرکز یوه مسؤوله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د ملګرو ملتونو د استازي خبره تاییدوي او داسې وایي:
د بامیان ولایت په کلیوالو او لیرې پرتو سیمو کې د خلکو درملنه نه کېږي. له همدې امله خلک نشهیي مواد د درملو او درد آرامولو په توګه استعمالوي. موږ داسې یو ناروغ درلود چې تر هر لینګونو وروسته به یې نشهیي مواد د درد آرامولو لپاره استعمالول، یعنې ښځه یې په بېلابېلو ډولونو استعمالوي.
د بامیان ولایت د ځایي چارواکو په وینا د دې ولایت د ښار په پرتله په کلیوالو سیمو کې د ښځینه معتادینو شمیر ډیر دی. موږ وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بامیان ولایت د ځایي چارواکو نظر وپوښتو، خو د دې ولایت د والي ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په بامیان ولایت کې د ښځینه معتادینو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په بامیانو ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دې زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار له شپه څخه بیا د ماخام تر شپه وو بجو پورې په لنډو څپو 29.25 مترو او د ماخام له شپه څخه بیا د سهار تر شپه وو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان پر بدن روان او اجتماعي ژوند باندې ډیر ناوړه اغیز کوي، ځکه یې نو درملنه د نورو ناروغیو غوندې اسانه نه ده. خو که معتادین د نشې پرېښودلو غښتلې اراده ولري او کورنۍ یې مرسته ورسره وکړي، په دې صورت کې درملنه اسانه کیږي. دا چې د کوم ډول نشې موادو پرېښودل ستونزمن کار دی، آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پرېښودل اسانه سي، او په دې برخه کې د معتادینو کورنۍ څه مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتله چې نشه پرېښودل څومره سخت کار دی.
د مخدراتو احتیاط یوه ناروغي ده او مختلف اړخونه لري. په دې ناروغۍ کې د انسان په دماغ کې تغیرات راځي، د انسان دماغي وظایف ګډوډیږي، او تر څنګ یې د انسان رواني او اجتماعي ژوند هم له ننګونو او له منفي تغیراتو سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس احتیاط درملنه نظر یوې جسمي ناروغۍ ته مشکله ده، او د هغه لپاره امکانات او ډیر کار پکار دی. د دغه ناروغانو آماده کول یا دوی درملنې ته برابرول کافي ننګونې لري او ډیر وخت ته اړتیا لري.
معمولا د نشې پرېښودلو پر مهال معتادین له څه ډول سختیو سره مخامخ کیږي؟
په اول ورځو کې لا استفادې وروسته کله چې مخدره مواد بندیږي، د وجود عادات، د وجود تغیرات او ضروریات ورسره بدلیږي. کېدای شي یو ناروغ له هغه اعراضو یا هغه مشکلاتو سره مخامخ شي چې هغه ته د ترک اعراض ویل کیږي. کېدای شي په اولو ساعتونو، اولو ورځو کې ورته شدید دردونه پیدا شي، شدید اسهالات، استفراغات، د مایعاتو ضایع او بېخوبۍ، هغه څه دي چې د ترک په اولو ورځو کې رامنځته کیږي، او د هغه لپاره مهمه ده چې تدابیر موجود وي.
ځینې شخصي روغتونونه ادعا کوي چې دوی له کوم درد پرته د معتادینو درملنه کوي. د دوی دا خبره څومره سمه او علمي ده؟
د مخدراتو د ترک د اعراضو د کنټرول لپاره درمل ورکول کیدای شي، او د درملو په مرسته کیدای شي دغه مرحله، دغه لومړۍ ورځې ناروغ په آرامۍ تیر کړي. که چیرته درمل موجود نه وي، او د شفاخانې یا د کلینیک محیط نه وي، او د هغه لپاره ځینې نور تدابیر او د ځینو عاجلو پیښو لپاره امکانات نه وي، نو کیدای شي ځینې ستونزې او خطرونه رامنځته شي. او دا خبره تر یو څه حده سمه ده، ځینې روغتونونه کافي امکانات لري، او د مخدراتو د پرېښودلو د لومړیو ورځو اعراض په ډیر ښه شکل سره کنټرولولی شي.
د کوم ډول نشئی موادو پرېښودل ډیر ستونزمن کار دی؟
دا ارتباط په دې پورې لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد، په کوم مقدار کې مخدره مواد استعمال کړي دي، او په وجود کې څومره منفي تغیرات رامنځته شوي دي. یو چا که د کلونو لپاره په کمه اندازه مواد اخیستي وي، کیدای شي د هغه پرېښودل او د هغه د پرېښودلو له کبله رامنځته کیدونکي اعراض شدید نه وي. ولې که یو چا له ډیرو مخدره موادو استفاده کړي وي، مثلا په زرقي طریقه یا د پیچکاري په طریقه مخدره مواد اخیستي وي او په ډیر مقدار یې اخیستي وي، کیدای شي د دوی لپاره د ترک اعراض یا د پرېښودلو هغه ستونزې چې په اول ورځو کې رامنځته کیږي جدي وي.
د احتیاط په کوم پړاو کې د نشې پرېښودل ګرانه، او په کومه مرحله کې اسانه کار دی؟
د مخدره موادو احتیاط دوامداره تغیرات په انسان کې راولي، او دغه تغیرات وخت په تیریدو سره زیاتیږي. نو هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه د بیا صحتمند کیدلو امکانات ډیر دي. او هر څومره چې ډیر وخت مخدرات اخیستل کیږي، له تداوي لري پاتې کیږي، هغومره درملنه ستونزمنه کیږي، او هغومره درملنې ته د دوی آمادګي مشکله کیږي، ځکه د وخت په تیریدو د انسان په دماغ کې هم تغیرات راځي. د مخدراتو له کبله تصمیم نیول هم ورته ستونزمن کیږي، او له اجتماعي پلوه هم له ډیر خراب وضعیت سره مخامخ کیږي.
آیا داسې لارې چارې هم شته چې د عملي کولو په صورت کې پر معتادینو د نشې پرېښودلو پړاو په اسانۍ سره تیر شي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې یو معتاد آماده شي. د هغه آماده کولو لپاره کورنۍ باید همکاري وکړي، او د کورنۍ تر څنګ باید دوستان، خپلوان ټول له معتاد سره مرسته وکړي تر څو درملنه شروع کړي. پاتې شوه د اعراضو یا د صحي ستونزو له کبله چې په اولو ورځو کې یو معتاد ته رامنځته کیږي، په اکثر صحی مراکزو کې د دې کافی امکانات شته چې د دوی دردونه، د دوی اسهالات او رواني ستونزې، بې خوبۍ او د دوی عصبانیت دا کنټرول شي، د هغو لپاره د درملو استفاده کیدی شي، او په اوږد مهال کې د دوی لپاره د مشاورو، د روزنې او د بیا رغیدنې امکانات موجود دي.
یو معتاد باید خپله څه وکړي تر څو د نشې پرېښودلو مرحله ورباندې په اسانۍ تېره شي؟
که چیرته خپله یو کس دې ته تصمیم ونیسي چې خپل ژوند او خپل روغتیا ترلاسه کړي، او د دې تر څنګ کورنۍ ورسره مرسته وکړي او نوره ټولنه، خپل خپلوان او صحي مراکز ورسره کومک وکړي، نو د دې درملنه ناممکنه نه ده، او د درملنې په صورت کې بیرته کولی شي کار وکړي، اقتصادي ژوند د خپلې کورنۍ، د خپل ځان لپاره برابر کړي، او د دغه موافقې درملنې په اساس کېدای شي له نورو ستونزو هم مخنیوی وشي.
د معتادینو د کورنیو غړي څه وکړي چې پر ناروغ باندې یا د احتیاط د درملنې سختۍ په اسانۍ سره تیرې شي؟
ټول کورنیو ته باید کافی معلومات ورکړل شي، احتیاط ورته توضیح شي، او د دغه ناروغي طبیعت او هغه تغیرات چې په انسان کې مخدرات راولي دا ورته واضح شي، او دا هم ورته باید روښانه شي چې د معتاد درملنه د دوی لمرستې پرته ناممکنه ده. مخدرات یا د مخدره موادو احتیاط یو ناروغي ده، ولې دا یو جسمي ناروغي نه ده چې فقط درمل وکولای شي هغوی ورغوي. په دې ناروغي کې یو اړخ د کورنۍ او د ټولنې د خپل خپلوانو مرسته ضرور ده، او له بل پلوه له رواني لحاظه یا د فکر له لحاظه او د تصمیم له لحاظه، د باور له لحاظه له دوی سره همکاري ضرور ده. نو په دې اساس د ترک په مرحله کې او د درملنې په شروع کې که چېرته کورنۍ د همکارۍ ډاډ ورکړي او هغه ته ملاتړ ورکړي، نو دا ډیره ممکنه ده چې یو کس دې هم خپل جسمي صحت ترلاسه کړي، او د وخت په تېرېدو سره له رواني لحاظه هم خپل فکر وکولی شي او فکرا اصلاح شي، او یو مثبت طرف ته د خپل ژوند حرکت برابر کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد په درملنه کې د معتاد خوښه او د کورنۍ همکاري ډیره مهمه ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مبتاتم چې لاسې لی بچي مور دې پودر وهي، پلا دې پودر وهي، یا مې خور دې زه ته پودر وهي، یا دې مېړه پودر وهي.
لا په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشئ مواد ول زیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29.25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې فرید یو بیوزله ماشوم دی. د دې کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته له وشتمن سړی سره مخ کیږي، او شتمن سړی یې له ځان سره بیایي. خو شتمن سړی فرید ته دا نه وایي چې څه کار به کوي، دا چې دا شتمن سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سواری تر پیدا کر
څنګه را پیدا کوي؟
ناری بابا چې خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکا.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مړ شوی دی.
مکتب وایي؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم، او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي؟
بس کله 40 او کله 50 افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي؟
نه گزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې 200 افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه، او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده خدا درته نو ویل چې څه ډول کار دی
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وخیم که دې خوښ نه شو مې کوا
ښه سمه ده تر زه چې زو
السلام علیکم اجی صاحب
کاکا سلام علیکم
وعلیکم سلام سردار استړی مشی هلک استړی مشی څنګه جوړی
شکر دی خیم
فریده بچیا دا زمونږ مشر اجی صاحب دی نو ټول د سره کار کو اجی صاحب دا لک فرید نومیږي ډیر تکړه لک دی نام خدا
ها ها ډیر ښه
اجی صاحب دا لک نیمه ورځ مکتب وای او نیمه ورځ به زمونږ سره کار کوي دا وایل چې زما کار بچوي ما وای اجی صاحب درته وای
بچیا زمون کار ډیر اسانه دی موږ له خارج څخه د کالیو مینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو
ښه ښه
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې
نو ولې پټ ور وړم
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي
اوس پوه شو بچیا
هو پوه شوم
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره دې همدا اوس خپل کار شروع کړه سرداره
بلې جی صاحب
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه بیچاره غریب دی
په دواړو سترګو حاجي صاحب راځه بچی چې ځو
سواده درځه چې ځو
استاد چیرې روانه
د حضور می مکتب ته رسوم
ها ها اجازه ده موټر تلاشی کوم
قومندان سه په موټر کې هیڅ هم نشته بس د ماشوم مکتب ته رسوم
خیر دی موټر به تلاشی کوم که شای نو بیرته به ولاړ شي هلکه ته دا بکس دی راکا
قومندان سه په بکس بل شي نشته یوازې د مکتب کتابونه دي
خیر و به ګورو چې کتابونه دي که بل شي
ها دا دی وی ګوره
استاد په دې بکس کې څه شی دی
د مکتب کتابونه دي قومندان سه
درواغ جانه دا کتابونه دي که هیروین ته اوس ما غولوې
څه شی هیروین
ظالمانو د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو ته خدای په امان
د زهرو کاروان
Yes, my love.